السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. روان خبرونه په ترڅ کې اوري چې د سولې علي شورا یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د اختر په مناسبت دی له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرو ته نکینی. د کورنیو چارو وزارت په کابل او ولایتونو کې د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولی دي. د نورو موضوعاتو جزئیات هم خبرو، خو په سر کې له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سي په امر کړی دي ساعت د مهمو خبرونو سرخط. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې بین الافغاني خبرې وکړي. نن د نړۍ تر 2 میلیونه زیات مسلمانان د عرفات مراسم ترسره کوي او اروپایي اتحادیې نن وویل چې د کوسوا ولسمشر د سربیا له جمهور رئیس سره د هغې موافقې پر عملي کولو سلا وکړه چې پر اساس به یې په هغو سیمو کې چې سربان میشتي محکمې د کوسوا په قضایي سیستم کې شامل سي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا نن د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د سولې بین الافغاني خبرې ومني. د شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
طالبان ورونه د ټول لغاله کې دي، دا د هغوی عزت دی، دا یې دیانت دی، دا یې خپلواکي ده. افغانستان ملت او دولت به یې وپالي او د سر په سترګو به ورته سلامونه ووایي. اختر په ورځو کې د سولې پیغام ډېر جدي مطرح کوو او له دوی نه هیله کوو چې دې پیغام ته مثبت ځواب ووایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو په اعلامیه کې نن افغانانو ته د لوی اختر مبارکي ویلي او ویلي دي چې ملګري ملتونه د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د همکارۍ پر تعهد ولاړ دي. نن د ذوالحجې نهمه نیټه او د عرفات ورځ ده. سږ کال تر 2 میلیونه زیات مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. هغوی نن مکې مکرمې ته نږدې د عرفات پر غونډۍ راغونډ شوي دي. سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې لږ تر لږه 10,000 افغانان سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي ته تللي دي. د هغوی په وینا له افغانستانه په تللو خلکو کې 45% ښځې دي. سږ کال د حج مراسم په داسې وخت کې کیږي چې د سعودي عربستان، قطر او یو شمېر نورو عربي هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي او سیاسي لانجې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر لپاره یې نوي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت د ویاند د دفتر سرپرست نجیب دانش نن خبریالانو ته وویل چې د نوي پلان پر اساس د مسجدونو، تکیو خانو، تفریح ځایونو او د لارو د امنیت د ټینګولو لپاره نوي کارونه کړي دي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې روان کال ملي سوداګرو ته د تهدیدونو اندازه 10% لوړه شوې ده. د دې ادارې په نوي رپورټ کې ویل شوی چې سږ کال په هرات، کندهار، ننګرهار، بلخ او کندوز کې د نورو سیمو په پرتله زیات تهدید او فشار سره سوداګر مخامخ شوي دي. د سوداګرۍ او صنایع خونه مرستیال خانجان الکوزینن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې خراب امنیت، مافیایي ډلو فعالیت او اداري فساد اندېښمن کړي دي.
اختطاف ها و دوستی ها و گرختاندن اشخاص و افراد بودند که نسبت به سال گذشته زیاد شده. دولت نمیتانند که اشکلش حل بکنند. نمی هم تشیدی بل خصوص منفی کده بالای سرمایه گذاری.
شاغلی الکوزی ازادی رادیو تا ویل چه زیاد سوداگر ده دیستونز و العمله خپل پنگی بحرانوی و هیوادون و تلردوی چه افغانستان تا بسخت اقتصادی زرباور کرد. ده دی خبر جزیات پا ورست پخبروانه که واوری. رپورټونه وایي چې د امریکا هیوستن ښار ته نږدې د کیمیاوي موادو د تولید په کارخانه کې چې ارکیما آی ان سی نومیږي 2 چاودنې شوې دي. ارکیما آی ان سی نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په سیمه کې د بیړنیو حالاتو ادارې د 2 چاودنو او د پیښې په ځای کې د تور لوګي خبر ورکړی دی. په خبر پاڼه کې د سیمې خلکو ته د نورو چاودنو د امکان خبرداری هم ورکړل شوی دی. خلکو ته ویل شوی چې د بیړنیو حالاتو د ادارې اعلان ته منتظر شي او تر هغو چې سیمه مسؤوله نه وي اعلان شوې بیرته دې نه ورستنیږي. ارکیما آی ان سی شرکت مخکې خبر ورکړی و چې په دې کارخانه کې د چاودنې د مخنیوي امکان نشته او چارواکو د سیمې په شاوخوا کې تر 2.5 کیلومتره زیاته ساحه کې میشتو خلکو ته خبر ورکړی و چې له سیمې ووزي. ارکیما شرکت د رنګ، پولیسترین او نور موادو په تولید کې له پروکسایډونو څخه کار اخلي. په سیمه کې د شدید باران او د هاروي توپان له امله د شرکت کارکوونکي ونه توانېدل چې هغه کیمیاوي مواد چې باید په سړو خونو کې ساتل شوي وای په یخچالونو کې ځای پر ځای کړي. د امریکا په تکساس ایالت کې د شدید سیل او توپان له امله 33 تنه مړه شوي دي. اروپایي اتحادیه نن وویل چې د کوسوا ولسمشر د سربیا له جمهور رئیس سره په بشپړ ډول د هغې موافقې پر عملي کولو سلا وکړه چې پر اساس به یې د کوسوا په شمال کې چې اکثر استوګنې په خټه سربان دي محکمې د هغه هیواد په قضایي سیستم کې شامل شي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مشر فدریکا مغرین دفتر نن اعلان وکړ چې هغې نن په بروکسل کې د سربیا او کوسوا د ولسمشرانو الکساندر ووچیچ او هاشم تاچی په کتنه کې حضور درلود. د دې درې اړخیزې کتنې هدف دا و چې د کوسوا او سربیا ترمنځ خبرو ته زمینه برابره او روابط عادي شي. او هندي چارواکي وایي چې په ممبئی کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله 11 تنه مړه شوي او داسې ویره ده چې 40 تنه د ودانۍ په خاورو او ډبرو کې بند پاتې دي. ویل کېږي چې د ژغورنې کارکوونکو د نړېدلې ودانۍ سیمې ته وردانګلي او هلته د بند پاتې شوو خلکو د رایستلو هڅې کوي. پولیسو ویلي چې 11 تنه ژغورل شوي دي. د پولیسو په وینا نړېدلې ودانۍ شایي 40 کلنه وه او په سیمه کې د پرله پسې او شدیدو بارانونو له امله چپه شوې ده. په وروستیو کې په ممبئی کې د شدیدو بارانونو له امله 10 تنه مړه شوي دي.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د سولې عالي شورا د لوی اختر په مناسبت یو ځل وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
طالبان ورونه د حضور لغاله کې دي. دا د هغوی عزت دی، دا یې دیانت دی، دا یې خپلواکي ده. افغانستان ملت او دولت به یې وپالي او د سر په سترګو به ورته سلامونه ووایي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر لپاره په کابل او ټولو ولایتونو کې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. یو شمیر دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي تکراری حجونه د ثواب پر ځای په ځینو مواردو کې ګناه هم لري او د تکراری حجونو په ځای دا ښه ده چې له فقیرانو او نادارو سره مرسته وشي.
اما یو فرضي حج چې سړی و چې باید هغه سړی وساتي او نور د نفلي حجونو نه په غریبانو باندې، په مساکینو باندې، په فقراو باندې د هغې پیسې تقسیمول دې ډېر زیات اجر دی.
د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کله او د غراس د ازادي رادیو او د یونیسف ګډ پروګرام چې ماشومان لپاره دی خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا د لوی اختر په مناسبت په خبره کړي پیغام کې په جګړه کې لخکلو غاړو په ځنګړي ډول له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو ته کښېني. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان دې دغه پیغام ته مثبت ځواب ورکړي. بلخوا وسلوالو طالبانو په خپل اختریس پیغام کې ویلي چې د سولې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون دی. د همدې لپاره د طالبانو په خبره سیاسي دفتر ته د سولې حل د موندلو دنده سپارلې ده. جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د تیر په څیر یو ځل بیا د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې پر وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر په مناسبت خپل دا پیغام په جدي ډول مطرح کوو.
طالبان ورونه د حضور له غاړه کېږدي. دا د هغوی عزت دی، دا یې دیانت دی، دا یې خپلواکي ده. افغانستان ملت او دولت به یې وپالي او د سر په سترګو به ورته سلامونه ووایي. اختر په ورځو کې د سولې پیغام ډېر جدي مطرح کوو او له دوی نه هیله کوو چې دې پیغام ته مثبت ځواب ووایي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده په خپل اختریس پیغام کې په افغانستان کې د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د بهرنیو ځواکونو موجودیت ګڼلی. په پیغام کې راغلی طالبانو له همدې عمله خپل سیاسي دفتر ته د سولیز حل لارې د موندلو دنده سپارلې ده. د یادونې ده چې د وسلوالو طالبانو پخوانیو اخترېزو پیغامونو ته په کتو د سګنی لوی اختر په مناسبت خپور کړی پیغام یو څه نرم او هر اړخیز دی. په دغه پیغام کې طالبانو له خپلو افرادو غوښتي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې وکړي او دغه شان له سوداګرو او پانګوالو هم غوښتل سوي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي لوی شخړې کله هم په جګړو نه دي حل سوي او تجربو ثابته کړې چې د هرې ستونزې حل په اصولو کې ده. د دغه جرګې غړي صالح محمد صالح له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دواړو غږ وکړ چې د سولې خبرې پیل کړي.
زما غوښتنه د طالبانو دا ده چې ښه خبره ده، توپک په ځای باندې د خبرو اترو لاره خپله کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه زیری به د افغانستان ولسونو لپاره وي. په دولت باندې مې اواز داده افغانستان د سولې لپاره
د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح وای د لوی اختر په مناسبت د وسلوالو طالبانو اخترس پیغام ته په کتو دوی پوه سوي چې جګړه نشي ګټلی او په دې ډول پیغامونو سره ځان د سولې خبرو ته چمتو کوي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبانو ته په اختر او یا ورته نورو مناسباتو کې د سولې پیغام وړاندې کیږي، بلکې تر دې پخوا هم افغان حکومت په وار وار له وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي، خو طالبانو دا ډول غوښتنې رد کړی دی. په دې وروستیو کې امریکا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه او په دغه ستراتیژي کې د ترهګرو له ملاتړ کوونکو هیوادونو هم غوښتل سوي چې له یادو ډلو سره له مرستې او همکارۍ لاس واخلي.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د لوی اختر په مناسبت له طالبانو غوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي. د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس ګل رحمان قاضي وایي په جګړه کې ښکېلو غاړو اوس دا درک کړی ده چې جګړه د حل لار نه ده. ښاغلي قاضي ازادي راډیو ویل چې کچېرې د سولې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابرېږي پخوانیو تجربو ته په کتو په افغانستان کې سوله راتللی شي. له ګل رحمان قاضي سر رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په اخترېزو پیغامونو سره د جګړې دواړه غاړې د سولې خبرو ته چمتو کېدای شي.
دواړه طرفه د تسلیمۍ نه تیر شي، خاصتاً دولت او عادلانه سوله عنوان کې زه یقین لرم موافقې ته رسېږي.
یعنی وسلوال مخالفان به دا نه درکړي چې نور په افغانستان کې جنګ د حل لاره نه ده؟
کله چې موږ ورسره کتلي وو هغه وخت به د دغه یې کو چې جنګ لاره د حل نه ده، خو بل الټرنیټیو باید پیدا شي. نو اوس دولت باید دا الټرنیټیو ورکړي چې عادلانه سوله او افغاني سوله لاره د حل ده، چې مذاکراتو د لارې حل شي.
یعنی طالبان په خپل اخترېزو پیغامو کې یو ځل بیا په افغانستان باندې کې د جنګ په تشدد یا زیاتوالي باندې ټینګار کړی. د دوی ولیدي چې په افغانستان کې اشغال د دوی په پیغام کې همداسې ویل سوي دي. دا خپل هم د سولې لپاره د نه چمتو کولو په معنا نه ده.
نظامی حال نه لري ډاکټر، په دې پوهېږو، موږ هم پوهېږو چې ولس یې استو، دولت هم پوهېږي او طالبان هم پوهېږي. خو طبعا په جنګ کې ناندریم ول کېږي، اما زه یقین لرم چې ولس په عامه توګه باندې جنګ نه نفرت لري او سوله غواړي او دواړه خواوې هم جز د ملت دی، باید سولې ته آماده شي.
طالبانو په دغه وروستي پیغام کې چې د اختر په مناسبت خبر شوی دا نسبتا هغه پخوانیو پیغامو ته ډېر نرمښت کیښیي، نو څه علت کېدای شي وسلوال مخالفانو دغه د اختر دغه نوی پیغام چې دی یو څه ناڅه نرم ده؟
دا به البته یو عامل دا دی چې ټول پوه شوي افغانان ولس پخوای پوه وو، اوس دغه ښکېل خوا هم په دې پوه شوي او د ځی دخل ملکونو په دې پوه شوي دي چې جنگ لاره د حل نه ده او سوله لاره د حل ده. نو باید دواړه طرف نرمه خوخي او حکومت د تسلیمۍ نه تیر شي، د عادلانه سولې روان پر مخ واچ.
نو څه کول پکار دي چې دواړه غواړې د سولې خبرو ته کینی؟ یعنی کوم ټکي باید په پام کې ونیول سي؟
افغانی عادلانه سوله او افغانی منځګړی.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د امکان او دا چې د چارواکو او کارپوهانو په خبره دواړه خواوې اوس په دې پوهېږي چې جګړه د حل لار نه ده. په دې باب مو د افغانستان د سولې او نجات د شورا د رئیس ګل رحمان قاضي څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي د لوی اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت د وان سرپرست نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ خبر اعلان وکړ چې د جمعتونو، تکیخانو، تفریح ځایونو او لارو د امنیت خوندیتوب د امنیتي پلان مهمه برخه جوړوي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان هم د اختر لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له امنیتي تدابیرو خوښي څرګندوي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
قدر منوریدون کو لکه څنګه چې پویږی لوی اختر ته یو ورځ پاتې ده، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د لوی اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د جمعتونو، مدرسو، تکیخانو او همدارس د تفریح ځایونو او د لویو لارو د امنیت د تامین لپاره پلان برابر کړی او دغه پلان په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. خو ښاغلی دانش همدار از خلکو غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي.
وزارت تر اخره به اساس یک امریه پلان تدابیری امنیت
د کورنۍ چارو وزارت دی امری لمخې د اختر لپاره امنیتی تدابیر نیولې. سر لنن څخه دغه پلان د اپلیکیدو په وړ دی. په دغه پلان کې جمعتونه، میله ځایونه، د افغانستان ټولې لوی لارې او ټول هغه ځایونه چې د اختر په ورځو کې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه وي تر امنیتی پوښښ لاندې راځي.
سفر میکنن زیر پوشش امنیتی ما خواد بود.
قدر من اوریدونکو راوتل ام خار تا او لخاریانو سره غږیږو چې دوی د پولیسو لوري چې کوم امنیتی تدابیر نیول شوی دی له دوی څخه څومره راضی دي؟ نوم دی راته وایه.
بابا جان
ښه سبا اختر ده او پولیس وایي چې دوی جدي امنیتی تدابیر نیولې، ته څومره راضی د دې تدابیرو نه غوښتنه دي؟ څه ده
داسې راضی یم چې نوش جان دې خدای دې قوت نور هم ورکړي چې وینسي مش خپل وطن د خپل پولیس مې د خپل نفر مې د خدای د قوت ورکی.
نوم دې راته وای.
نوم نصار است.
وزارت داخله مې کوم تدابیر جدي امنیتی گرفتیم برای تامین امنیت عید، چقدر مطمئن است خود؟
ولاد اگر راست پرسان کنیم، چون آدم سیاسی نیستم، در کشور که عدالت نباشه، در کشور که اتحاد نباشه، در کشور که برادری نباشه، در کشور که سر بالا یک دیگر ما خود اعتماد نداشته باشیم، همگرایی نباشه، اونجا امنیت هیچ وقت تامین نمیشه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د جدي امنیتی تدابیرو خبره کوي چې تیر ورځ د کابل بانک پر یوې څانګې برید کې څو کسانو ته مرګ ژوبله واوښت، او همداراز څو ورځې وړاندې پر یوه جومات د وسلوالو د برید په پایله کې شاوخوا 23 کسان ووژل شول او 50 څخه زیات ټپیان شول. چې له دې حملې وروسته د کابل ښار د اوسیدونکو په منځ کې دا ویره زیاته شوې چې ګواکې د اختر په ورځو کې به هم وسله وال هڅه وکړي چې په جمعتونو کې بریدونه ترسره کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی ته په دې رابطه تر اوسه پورې داسې معلومات نه دي را رسیدلي، او ډاډ ورکوي چې دوی د مساجدو، تکیخانو او مدرسو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي او خلک کولی شي چې په آرام زړه مساجدو ته ورشي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل ښار.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه نن د عرفه په میدان کې دي او د حج دغه مهم رکن ادا کوي. یو شمیر دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي چې تکراری حجونه د ثواب پر ځای په ځینو مواردو کې ګنا لري. دوی وای په داسې حال کې چې فقر، بیوزلی او غربت په افغانستان کې خورا زیات دی، د تکراری حجونو پر ځای باید د بیوزلو لاسنیوي او عام المنفع کارونه وشي. په ورته وخت کې یو شمیر عام هیوادوال هم انتقاد کوي چې شتمن د دې پر ځای چې د بیوزلو لاسنیوي وکړي تر ډیره په وار وار نمایشي کارونه ترسره کوي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د حج د فریضه ادا کول د هر مسلمان هیله ورمان دی، خو ډیره داسې کسان شته چې د غرمان ته ځکه نه دی رسیدلی چې نورو څو ځله حجونه کړي او دوی ته چانس نه دی ورکړل شوی. دا چې د افغانستان مطلق اکثریت وګړي مسلمانان دي، نو د حج د فریضه د ادا کولو لپاره هم لیوالتیا خورا زیاته ده. یو شمېر دیني عالمان او د پوهنتون استادان وایي تکراری حجونه فرض نه دي، خو ښه ده چې پر ځای یې په دغه برخه کې مصرف کیدونکې پیسې د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره ولګول شي. دینی عالم او د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاکار سمیع الله ریحان په دې اړه وایي،
حج په ټول عمر کې یو ځل فرض دی. بار بار حجونو ته تلل، نفلي حجونو ته تلل دا ضرور نه دي. اما یو فرضي حج چې سړی وکړي باید هغه سړی وساتي، او نور د نفلي حجونو نه په غریبانو باندې، په مساکینو باندې، په فقراو باندې د هغې پیسې تقسیمول دې کې ډېر زیات اجر دی. هغه څوک چې پیسې لري یا د نورو لارو نه هغوی پیدا کړي دي، غواړي چې کال په کال باندې حج ته لاړ شي، نو دوی ثواب نه کېږي بلکې دوی په عذاب باندې اخته کېږي. دلته د فقیر لاسنیوی فرض دی، اول ته حج نفلي دی. نو نفل مهم نه دی، بلکې د فقیر او د نادارو خلکو لاسنیوی دا ډېر ضروري دی او مهم دی.
دا چې سعودي عربستان هر هیواد ته د هغه هیواد د نفوسو په تناسب حج ته د ورتګ لپاره سهمیه ورکوي، نو یوه ستونزه دا هم ده چې د تکراري حجونو له کبله په ځینو مواردو کې هغوی ته چانس کم ورکول کېږي چې غواړي د لومړي ځل لپاره حج ته ولاړ شي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی عبدالله وایي درې کاله کېږي چې د خپلې مور لپاره د حج د تګ په خاطر یې نوملیکنه کړې، خو تر اوسه ورته د تګ چانس نه دی ورکړل شوی. عبدالله وایي دا چې راتلونکی کال به د دې فرصت ورکړل شي چې خپله مور حج ته بوزي، او کنه خو بیا هم له هیله مندۍ پرته بله چاره نه لري.
زه به یوه خپله شخصي تجربه درسره شریک کړم په دې اړه. زما خپله دا درې کاله کېږي چې د مور لپاره مې د حج داخله کړې ده، او یوازنی وجه یې دا ده چې ماته نوبت نه راوځي چې اجام په مقرر ډول حج ته ځي او نورو خلکو ته نوبت نه رسیږي. او مثلا یو وجه دوه واري درې واري حج ته ځي، او دا نور کسان چې داخله یې کړې ده او منتظر پاتې دي، هغو ته نوبت نه رسیږي، او د هغو قربانیانو څخه یو زه هم یم.
د فرشته په نوم کابل ښار کې یو اوسیدونکی وایي چې د کور په څنګ کې یو کس چې دنګ ودانۍ جوړه کړې او ښې پیسې لري، خو د دې پر ځای چې خپلو ګاونډیو ته خیر ورسیږي هر کال حج ته ځي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې دوی د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او نه هم پیسې لري چې څه پرې واخلي، خو ګاونډی د څوم ځل لپاره حج ته تللی.
دوی هر کال خاوند او مېرمن حج ته ځي، او موږ نږدې ګاونډان چې په داسې یو کنډواله کې اوسېږو چې فعلاً نه وړه لرو نه غوړي، او د اختر جامې خو پرې ده، قرباني او میوه خو دوی چې کال هر کال حج ته ځي. نو که چیرې دی کاشکې دوی دا حج ته ځي سي، اوس فعلا هم دوی تللي دي حج ته، کاشکې دي چې په حج ته تللي دي. دا پیسې موږ غریبانو ته راکړي، موږ به وړه او غوړي او د اختر جامې ورباندې واخلو. داسې غریبان هم دي موږ څنګ ته شته چې نه وړه لري نه غوړي لري، د اختر جامې خو پرې ده.
د بغلان ولایت اوسیدونکی نجیب الله بغلانی بیا وایي چې د خپل کلي جماعت وران پروت دی، خو څو کلیوالي څو ځلې نفلي حجونو ته ځي. نوموړی وایي که څه هم په وار وار له هغو کلیوالو چې د جماعت جوړولو پر ځای نفلي حجونو ته لومړیتوب ورکوي غوښتي چې له جماعت سره مرسته وکړي، خو په خبره یې چا غوږ نه دی ګرولی.
د کلي جماعت چې دا دیمکاره ده، هغه باندې کار روان ده، خلک دومره وس نه لري چې جماعت جوړ کړي، پیسې سره ټولې کړي، او داسې ده نفلی حج د پاره دی څو ځل ده چې حج ته ځي. نو د دې په عوض باندې چې نفلی حج کوي، ډېر داسې د ثواب کارونه شته په کلي کې چې هغه باید د اول ترسره کړي. او بل چې ده په داسې حالت کې چې په کور کلي کې هته داسې خلک دي چې د سبا او بیګا ډوډۍ نه لري، او دی هته ته په زراو ډالرو باندې په دې باندې مصرفوي، هته 5000-6000 ډالر دایزی.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت به وایي د قانون له مخې تکراری حجونه بند دی، او سعودي عربستان هم په دې برخه کې جدي دی. دغه وزارت سلاکار او د البیرونی پوهنتون استاد کرامت الله صدیق کڅ هم په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل چې څنګه د تکراری حجونو مخه نیولی شي، خو وایي دا کار غیر قانوني دی.
زموږ د حج قانون او طرزالعمل په سوی دي توشي شوي دي، د رئیس جمهور او نافذ دی. په هغه کې تکراری حج منع دی، او یو مسلمان افغان سړی چې غواړي په افغانستان کې ژوند وکړي هغه باید ژوند قانونمند شي.
د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان 40% وګړي د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. چین دیني عالمان وایي که شتمن د تکراری حجونو د مخنیوي ترڅنګ د زکات فریضه هم ادا کړي، نو لرې به نه وي چې په افغانستان کې به فقر له منځه ولاړ شي او په ټولنه کې به عدالت تامین شي.
لبیک لا شریک لک، لبیک
په کوچنی اخترونو کې افغانستان د هغو ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو څخه یو دی چې د خوراکي موادو او په خاص ډول د اختر لپاره د خوراکي موادو بیې پکې ډېرې لوړېږي. او په لوی اختر کې بیا په افغانستان کې د څارویو او د قرباني د مالونو بیې هم لوړېږي. اورزګان هم یو هغه ولایت دی چېرته چې څاروي په لوړه بیه د قرباني لپاره خرڅېږي. چارواکي وایي چې دلته دوی خپل ستونزې لري. دا چې څه ستونزې لري او ولې دغلته د څارویو بیه لوړه شوې ده په اړه یې له شریف الله شرافت اورو.
که څه هم په دغه شپو او ورځو کې د څاریو پیر او پلور د نورو وختونو په پرتله زیات وي او دغلته ورسره په څنګ کې د سوداګرو کاروبار هم وده کړې، خو د دغه ولایت خلک د څاریو د لوړو بیو څخه سر ټکوي. د دغه ولایت یو شمیر جګړه ځپلو د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د نورو وختونو په پرتله د څاریو بیې لوړې سوي او اسمان ته ختلې. د دې په خبره چې یوه غریبه کورنۍ نسي کولای چې د زیاتې غوښې لرونکي څاریو وپیري، دغه خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغلته د څاروي بیې کنټرول کړي او نرخنامې ورته وټاکي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بیا خو ډېرې لوړې وې، بېخي د چانه د پخوا پورې د چانه صفا لوړې شوې وې. پیسې نهشته، پیسې مو نه درلودلې، ماجر شوي وو. اوس مې په ډنګر شی رانیوې، ډنګر وزګړې سرلی مې رانیولې.
خونه ګران دي، د اختر شپې دي، ځکه د اګر خلک یې رانی شي په دغه ګرانېږي نه دی. بیا چې اختر سره دغه سي بیا لږ بیا برته ځان لکي زر دوه داسې او پنځلس سوه دوه زره داسې ګران شوي در پخوا پورې. هر شی اخلي، که څوک یې غوایي م رانیسي، هر شی چې دلته راغلی دی هغه خلک رانیسي. چې چا هغې نه کې په غوښې چې اوس یې نه پرسېږي، نو دا باید نه کې کښته سي. دا ښاروالي به شي او دغه ورکړي، دا اوس دوی خپل پر طبیعت خرڅوي. څوک نشته چې دا په دغه بیه ورکړه، دا په دغه ورکړه چې زړه یې وویل په هغه یې ورکړي.
یار شان خو ګران شوي دي، خو موږ اوس در اوسه یو دانه پسه رانیولې ده د پخوا پرته را ګران شوي. الحمدلله زموږ اقتصاد هغونه برابر دی، خدای څه خلک وایي چې هغوی اقتصاد یو زره پرېښه وه، هغو نه څه کوش دا رانیسي. دولت سه دا شروالي را وزیاته یو نرخنامه وټاکي زیاته یو سم دغه.
اورزګان یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو له جملې څخه دی چې د مسولینو په خبره ولایتي اداره په دې نه د توانېدلې چې د خلکو لپاره ښه خدمات وړاندې کړي او پر خلکو باندې قانون تطبیق کړي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د ښاروالۍ د ځایي ادارې چارواکي هم دا مني چې دغلته د څاروي بیې لوړې شوي، خو وایي چې لامل یې دغلته ناامني ده. د دغه ولایت ښاروال نعمت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د څاروي بیې ځکه لوړې شوي د ده په خبره چې له یوې خوا وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار ته د څاروي مخه نیولې او له بلې خوا دغلته روانو جګړو څاروي ځپلي او د هغوی شمیر کم شوی. نوموړي وایي چې دوی په ښار کې یو شمیر موظف کسان ځای پر ځای کړي څو دغلته د څاروي بیې کنټرول کړي.
یلات اصلا د دې طبق شرافت صاحب دا د بیا امنی غا تاثیر دی، یان په دې خاطر دغه څاروي اکثر و بده پوچان و بده طالبان غ نه راپیږي. د طالبان په ساحه کې چې لکه فرمرغا او مرابات الته جنګونه دي، الته خرڅي. نو د طالبانو د دې مثلا پغلا خدای یو څه څاروي ساتره راځي. نو اصلا تاثیر بیا امنی ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا یادونې وړ ده چې د دغه ولایت څه باندې اتیا سلنه خلک په کرنه او مالداري بوخت دي، خو د مسولینو په خبره دې روسي جګړو یې زراعت او مالداري سخت ځپلی چې د دغه ولایت د خلکو اقتصاد هم ورسره راټیټ شوی دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په متحده ایالاتو کې په کروندو د کیمیاوي موادو د پاشلو لپاره له ځانګړي الوتکې چې پیلوټ نه لري استفاده کیږي. په دې اړه نور له اسمت ساروان اورو.
په امریکا کې پر کرنیزو مځکو د کیمیاوي موادو یا د حشرو د لمنځه وړلو د درملو د شیندلو لپاره اوتومات الوتکه جوړه شوه. دا الوتکه چې پیکا نومیږي په سیلیکان ویلي کې جوړه شوې ده. پیکا پیلوټ ته اړتیا نه لري او په خپله پر کرمندو او باغونو کیمیاوي مواد شیندلی یا سپرې کولی شي. د دې الوتکې جوړېدا کروندګر او د کیمیاوي موادو شیندونکي د دغو موادو له منفي اخیزو ژغوري. سره لدی چې د الوتکه بی پیلوټه ده خو یو تن پکې سپریدای شي. پیکا الوتکه په یو ساعت کې پر څه باندې 112 کیلومتر مځکه کیمیاوي مواد شیندلی شي. د الوتکه په ټیټه ارتفاع کې الوت کوي چې کیمیاوي مواد پر مځکه ښه وشیندل شي. پیکا الوتکه چې وزن یې 101 کیلو دی د باد او توپان په مهال کیمیاوي مواد نشي شیندلی.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو او د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه هم خبريږي. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com د افغانستان او د نړۍ خبرونه او د غرس د افغانستان او نړۍ سیمه مهم رپورټونه هم د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې او په ویب سټ بیا سریر ساته په مستقیم ډول هم اوریدل شي. څلور نیم بجې شوې دي. لفرشته جلال زید څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان د سولې علي شورا نن د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د پوینه د سولې بین الافغاني خبري ومني. د شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د سولې ته غاړه کښېږدي او د افغانستان حکومت به یې وپالي. نن د زولحجې نهمه نیټه او د عرفات ورځ د سشکال د رپورټونو پر اساس تر 2 میلیونه زیات مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي چې 10 زره پکې افغانان دي. د افغانستان د حج اوقاف وزارت وایي له افغانستانه په تللو خلکو کې 15% ښځې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د نوي پلان پر اساس د لوی اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت چارواکو نن خبریالانو ته وویل چې په جماعتونو، تکه خانو، تفریح ځایونو او پر لارو د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې نن وویل چې روان کال د افغانستان ملي سوداګرو ته د تهدیدونو اندازه 10% زیاته شوې ده. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزی وویل چې اداري فساد، د امنیت خرابوالی او د مافیا ای ډلو فعالیت د دې سبب شوی چې زیات سوداګر مجبور سي چې خپل پانګې له افغانستانه وباسي. رپورټونه وایي د امریکا هیوستن ښار ته نږدې د کیمیاوي موادو د تولید په کارخانه ارکیما آی این سی کې 2 چاودنې شوي دي. ارکیما آی این سی نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د بیړنیو حالاتو سیمه ییزې ادارې د 2 چاودنو او د پیښ په ځای کې د تور لوګي خبر ورکړی دی. د ادارې له خلکو غوښتنه کړې ده چې د بیړنیو حالاتو د ادارې اعلان ته دې منتظر شي او تر هغو چې سیمه مسؤوله نه وي اعلان شوي خپلو کورونو ته دې نستنېږي. او اروپایي اتحادیې نن وویل چې د کوسوا ولسمشر نن د سربیا له جمهور رئیس سره موافقه وکړه چې په بشپړ ډول به هغه پریکړه عملي کوي چې پر اساس به یې د کوسوا په شمال کې چې اکثر استوګنې په خټه سر باندې محکمې د هغه هیواد په قضایي سیستم کې شامل شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم له اکرام الله اکرام څخه سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د سریلانکا راوندر لوبغاړی جې سوریا به په شپږیزه لیگ سیالیو کې د بوس لوبډلې سره د سفیر په توګه ګډون وکړي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د بوس لوبډلې سره تړون لاسلیک کړي او په شپږیزه لیگ شلوریزه سیالیو کې به د بوس لوبډلې برخه وي. جې سوریا د سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی آل راوندر لوبغاړی دی چې په یو ورځنی سیالیو کې د خطو پوهنې له امله شهرت لري. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د شپږیزه سکل پسیالیو کې به ټول 13 بهرنی لوبغاړي او روزون کې برخه ولري. د شپږیزه لیگ سیالي د روان میلادي کال د سپتمبر په 11مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 22مې نیټې دوام کوي. په دې سیالیو کې ټول شپږ لوبډلې د سپین غر زمریان، کابل بازان، بوست ساتونکي، بندي امیر خاماران، امون هنګان او د مسینک اتلان برخه لري. تیر کال د دې سیالیو اتلولي د کابل بازانو لوبډلې خپله کړې و. د یو بل خبر لمخې امون هنګانو لوبډلې د پاکستان د ملي لوبډلې توپوهون کې عبدالرزاق سره خبري کړي او په شپږیزه لیگ سیالیو کې به د دې لوبډلې په ګټه ولوبېږي. همدارس شاهد افریدی هم خبر ورکړي چې په شپږیزه شلوریزه کرکټ سیالیو کې به د سپین غر زمریانو په ګټه ولوبېږي. دا پښتون لوبغاړی دا مهال د پاکستان د ملي لوبډلې برخه نه ده خو د خپلې تیزې توپوهنې او سلو توپچونې له امله په نړیواله کچه د شهرت خاوند دی. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه په یوه دوستانه سیالۍ کې له عمان لوبډلې ماتې وخوړه. عمان لوبډلې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې دوه ګولونه ووهل، خو د افغانستان لوبغاړي تر اخره ونه توانېدل چې د مقابلې لوبډلې دروازه خلاصه او ګول ووهي. د دې دوستانه سیالۍ هدف د آسیا د ملتونو جام د غوروي سیالیو لپاره تمرینات ښودل شوي دي. د آسیا د ملتونو د جام د غوروي سیالیو د تګ په پړاو کې به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ورځ په اردن کې د دې هیواد له لوبډلې سره لوبه وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، تاسو په سی مرکزونو کې د پاکۍ یا نظافت پاک لڅوي؟ آیا له صفایي څخه خوښ یاست؟ ډاکټران تر کومې اندازې نظافت په پام کې نیسي؟ نن په همدې اړه ګیګول موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د روغتیا د ارتقا غړی او په روغتیایي مرکزونو کې د نظافت د پروګرام مسول ډاکټر راز محمد خان دی. ډاکټر صاحب خراغلی ستړي مشي.
هدي مننه، سلامت
ډاکټر صاحب. په پیل کې به درته وایي چې په سی مرکزونو کې نظافت څنګه دی، آیا مراد کیږي؟
د هغه ارزونو او سرویګانو لمخې چې موږ په مختلفو ولایتو کې د افغانستان ترسره کړلې، موږ ته دا جوته شو چې د افضل صحي لپاره تسهیلات اکثریت یا ډیرو کلینیکونو کې موجود دي، ولې ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. دوی لپاره دوی ځینې دلایل هم لري چې زموږ د ناروغانو شمیر په وخت کې زیات وي، ولې د هغه وخت مطابق چې رسمیت ټاکلی دی کاغې ته وویشل شي نو دا وزرم بیا نامعقول کیږي. موږ دا وموندل چې لویه ستونزه چې دغه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده، چې هغوی د خپل ځان او د مریض د سیویم چې خیال نه ساتي او نظافت او افضل صحه چې باید په هغه کوم مساحه کې هغه نه مراد کوي، یعنی د انتان د وقایې لپاره دوی تدابیر نه نیسي په ډیری ځایونو کې. نو موږ په دې برنامه کې دا شی تر هدف لاندې نیولې چې موږ د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون باندې کار وکړو، نه دا چې هغوی ته ډیرې د افضل صحي تحصیلات په برابرولو وخت تیر کړو او یا دا چې هغوی ته نورې روزنې د دې د اهمیت په اړه ورکړو.
د روغتیا وزارت په دې برخه کې تربوس څه کړی دي؟
دا مې روغتیا وزارت ډیرې ولایتونه لیدنه کړې چې دا لیدنه روغتیایي خدماتو د ټولګې د پلي کوونکو مسؤولو خوا هم شوې ده، او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت ډیر روغتیا د ارتقا ډیپارټمنټ د ټیم لخوا هم دا لیدنې ترسره شوې دي. په دې لیدنو کې دا پایلې موږ لاسته راوړي، لکه څرنګه چې موږ مخکې ویلې چې په افضل صحي تحصیلاتو په شتون کې ستونزه نشته دی، ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. نو د هغې لپاره د عامې روغتیا وزارت د روغتیا ارتقا ډیپارټمنټ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون تاکید وشي. چلن د بدلون لپاره مختلف سندونه یا مختلف لارښودونه جوړ کړي دي چې د هغې په استفادې سره اوس موږ 15 ولایت تر هدف لاندې نیولې، چې په دې 15 ولایتو کې به موږ د ډاکټر صاحبانو سره ډیر له نږدې کار کوو، او دا کار به موږ د روغتیایي خدماتو د ټولګي پلي کوونکو مسؤولو خوا ترسره کوو. او خوشبختانه موږ یو د دې لپاره یو روزنیز کورس هم درلود په کابل کې ترسره شو په 13 میاشت کې، او دوی په خپل ولایتو ته تللي دي او ماغه ټریننګ چې دوی اخیستی دی هغه په خپل ولایتو کې په مختلفو کلینیکونو کې پلي کړی دی، او د هغې نتیجې وار وخت په وخت له موږ سره شریکوي. دوی چې هر کلینیک نه لیدنه کوي، د کلینیک ستونزې څومره کسانو سره دوی انګیزه څومره ډاکټر صاحبانو ته ورکړله، څومره ډاکټرانو دي ته هڅول چې خپل لاسونه پریولي یا نظافت افضل صحه مراد کړي، هغه موږ سره په منظم ډول باندې شریکوي.
تاسو له سروې څخه یادونه وکړه، کېدای شي وایي چې دا څه ډول سروې وه؟
دا سروې د یو ساده چیک لیست لخوا چې په دې کې د اوبو د برخې نه نیولې عین تر د افضل صحي نظافت د ټولو برخو پورې پکې شامل وي، چې په دې کې تشنابونه، لاس مینځلو ځایونه، د صابون موجودیت، د اوبو ټانکۍ او دا ټول شامل وي. د دې کتنه شوې ده، دغه سروې د یو چیک لیست له مخې مونږ کړی ده، او دغه چیک لیست دلته په ملي سطح باندې د مختلفو شرکاو په مرسته باندې جوړ شوی دی. په دغه چیک لیست کې کوم برخه ستونزې لري هغه پکې یاداشت شوی دي، او د دې چیک لیست د وروستي تحلیل نه مونږ ته دا پایل لاسته راغلی ده چې غټه ستونزه یوازینۍ ستونزه په چلن کې ده. خو ډېری مراکز د افضل صحي او نظافت تسهیلات لري، ډېر کم داسې مراکز دي چې د افضل صحي تسهیلات پکې نشته دي.
تاسو مخکې ویل چې په 15 ولایتو کې مو سروې کړې، درته وای چې ول یوازې په 15 ولایتو کې
زمونږ سروې دی افغانستان په ډیرو ولایتو کې تر سره شوې ده، خو مونږ 15 ولایت په دې خاطر هدف کړی دی چې وکولې شو د خپل کم پلان چې مونږ جوړ کړی دی دا کم موادم چې دی پروګرام د پلي کول لپاره جوړ کړی دا و ازمایو او په ازمایښتي شکل باندې تر سره کو، چې خوشبختانه تر دې وسه پورې مونږه ښه نتیجه ترې اخیستې ده او مونږ چې کومه طریقه دی کار لپاره غوړه کړی ده چې ډاکټر سیبانو چلن بدل شي دا پروګرام پر مخ لاړ شي تروسه ښه نتیجه ورکړي. نو دغه 15 ولایت چې د بامیان، بدخشان، کندهار، بادغیس او ننګرهار څخه عبارت دي اوس په پروګرام پکې عملا پر مخ روان دي او د بی پی ایچ ایس یا د روغتیا ټولګي د خدماتو پلي کوونکو نه ځانګړي مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي. کله چې په کوم روغتیایي مرکز کې یو وړوکی شي ته اړتیا وي یا د افضل صحي کوم تسهیل کې کوم مستونزې نو هغوی موږ سره په مرسته کوي او هغه خپل رغوي بیرته خو د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون کې موږ سره دوی مرسته کوونکې دي او دا پروګرام تطبیق نه دوی دوی چې 15 ولایت کله چې دا پروګرام زمنګا هغه کمی ستونزې او خندونه چې کر پیدا کیږي دغه لپاره د حل لارې پیدا کړي او په امتحاني شکل دلته پر مخ بوتل دغه نورسته به ان شاء الله ټول افغانستان ته پرختیا ورکړو.
کله چې تاسو غواړئ د نظافت په برخه کې د زینو ډاکټرانو په چلن کې بدلون راولي دا کار څومره شونې دی؟
د چلن بدلون واقعا سخت کار دی ځکه ډاکټر سیبان ډیر معلومات لري او د ناتو د انتقال پاړه د میکروبونو د مخنیوي پاړه خو زمنګ یو ډیر ساده لار ورته انتخاب کړی غدا د چې مونږه شروع د نظافت ځلسي مراتول شروع د لاس مینځلو نه کړی دا کله چې مونږه روغتي مرکز ته ځو مونږ سره خپل د ارزونی یو چیکلیستي د روغتي مرکز د مشر سره تر معرفي کیدو ورسته مونږه ځو د روغتي مرکز د اوبو او ځلسي تسهیلات ګورو په خپل چیکلیست کې یاداش کو تر هغه ورسته به مونږه د روغتي مرکز ټول پرسونل راغوړو چې پاغه کې ډاکټر نرس کارګر ټول شامل دي هغه سره تر خبره تر ورسته مونږه د لاس پری منځلو او د نظافت او ځلسي د بیانولو اهمیت ورته وي. مثلا په اړو پنځلس ناروغانو کې چې روغتي مرکز ته مراجعه کوي د روغتي نړیوال سازمان مخې یو خطرناک میکروب له روغتي مرکز سره ځان سره لیږدوي. 80% میکروبونه تقریبا د روغتي مرکز سي دغه تماس یعنی په مثلا د تماس په واسطه باندې انتقالي دی یو شخص نه بل شخص ته. او دا چې ډاکټر سیبان ته مونږه دا خبره واضح کوي چې کله چې یو مریض معاینه کوي او بل مریض تعقیب تقریبا بل مریض معاینه کوي نو د میکروب د انتقال چانس زیاتیږي یو ناروغ میکروب بل ناروغ ته انتقالوي. نو کله چې دا خبره مونږ ورسره پای ته ورسیږي او ډاکټر سیبان دا قناعت کوي چې واقعیت دا یو جدي ستونزه ده او مونږ باید ورته پاملرنه وکړو ری ورسته به مونږ د پرمختیا یو پلان د دې سره په شریکه جوړو چې پاغوي کې د هر برخه د پاره کې چیرته ستونزې یو کس مشخص کیږي او وخت هم ورته ټاکل کیږي چې په دې وخت به دغه ستونزه حل کیږي او دوی ترمنځ یو کس تاسو ټاکل کیږي چې هغه به دوی ته د لاس پری منزل په مهمو وختونو کې ور یادوي ترڅو د ډاکټر سیبانو عادت شي او نظافت او ځلسه په سمته ګمرات کی او د دې باعث شي چې کلیوال خلک چې روغتي مرکز ته مراجعه کوي هغه دا خبرې د دوی نزدې کې یو خپل کلی او خپل منطقي تزان سره یوسي او غیر ورسته به روغتي ټولګي دی پلیکون کې موصل خو هر میاشت نظارت کیږي او په منظم ډول باندې د امریختي وزارت سره د راپورونه شریکيږي.
د روغتي وزارت راتلونکو پروګرامونو په سی مرکزونو کې د نظافت په پام کې نیولو په اکله سدي
موږ په امتحاني توګه دا پروګرام پایل کړی دی او موږ ورورو تر هغه پورې چې کوم خندونه او کوم ستونزې موږ لرو هغه پیدا کړلې او هغه ستونزې حل کړلې نو ان شاء الله د دې کال تر اخره پورې به موږ خپل نتایج لاس ته راشي. کچیر ته موږ د وړ نتایج تر لاسه کړی او چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې معلومات خدي څه چې موږ سره شریک شوی دي نو کوم وکړل شو دي کال تر اخره پورې یو ښه برنامه ولرو یا ښه نتایج لاس ته راوړو نو موږ دې پروګرام ته دوام ورکو او ان شاء الله چې د روان کال کې به ټول افغانستان کې دې پروګرام ته پراختیا ورکړو او ډیر تاکید به موږ د ډاکټر سیبانو په سلوک باندې یا په چلن باندې چې هغه تغیر شي سره دې چې ډیر معلومات لري زما غوښتنه ترې دا ده چې محترم ډاکټر سیبانو د ځان خپل کورنۍ او د ناروغانو د روغتیا لپاره کوشش وکړي چې تاسو نظافت او ځلسي حب سمته مراعات کړئ یوازې دا نه چې د جرایي پروسیجر تر عملی کولو وروسته تاسو تر سره کړئ بلکې د هر مریض هر ناروغ چې روغتي مرکز ته راځي هغه د انتان فکر وکړي غیتا او هغه د لپاره د نظافت او ځلسي تدابیر په سمته پام کې ونیسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر اوسې.
مننه ستاسو نه.
قدرمن دوستانو او تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر راز محمد خان خبرې په سي مرکزونو کې د نظافت پاک واوريدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسی که که هم بدون شک مثبت تغییرات را
دیدیم ایخ خودی اکلا پاکستان که پاس پاکلا تاسو کن که دیگه دام که یادی مرکره
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو کور کله
جوڑون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
شیرایا دی رشتے مڑی اختر کی ہاغ وقت دل اوچی نکری زی بمی اوڑی اختر کی
د کور کلی په دې خبرونه کې د قربانی دی غوخی په ویشلو او دا چې په چا قربانی کی خبرې کوو دا به هم ووري کچیره د اختر د مال پاتیشونی به ځای واچول شي کومې ستونزې پیدا کوي درنو اوریدونکو خیر او خیرات چې پر وخت کې وی پاغو کسانو ضرور وی چې مالداره وي هغوی دومره څه ولري چې له خوار او غریب سره مرسته وشي کړی قربانی هم خیرات دی او هغه کسان یې باید وکړي چې توان لري دینی عالمان وایي کوم کسان چې بې وزلي وي د قربانۍ وس نه لري په قرض پیسو باندې مال اخلي قرباني نه کیږي نو ځکه دې د قربانۍ په نوم ځان نه قرضداره کوي په پیل کې د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې کارکوونکی عزیز ګل ساپای د قربانۍ د مال په ځانګړتیاو خبرې کوي
قربانی ته اته قسمه مالونه دي مونږ کولی شو دا څلور تقسیمه کړو مثلا غوای غوا اوخ اوخه اوزه او سرلی اوری او میگه میخم به غواګانو په جمع کې راځي دی باندې قربانی جایز ده په وحشي حیواناتو باندې لکه غرسه او سوی په دې شیانو باندې قربانی نه کیږي فقط د غته مالونه دي په دې باندې قربانی کیږي بل نه ده چې جسم به مکمل وي غوګونه به پوره وي سترګې به مثلا روغي په دغه څلور جوړی شي په دې کې داسې مال چې عایبونه لري هغه باندې قربانی جایز ده
د قربانی دی غوخه ویشل ځانته خاص شرایط لري هغه داسې چې غوخه په دریو برخو تقسیمیږي یو برخه د خوار او غریبي بل د خپل خپلوانو او دریمه برخه د قربانی د خوان حق کیږي خو ځینې کسان بیا د قربانی غوخه لکه څنګه چې په کار ده نه ویشي یا یې ځانته ساتي او یې هم هغه کسانو ته ورلیږي چې تمایور نه کیږي په دې اکله د څوتنو خبري اورو
د مالدار غم کوي خو د غریب سړی غم نه کوي یعنی غوخه نه ورکوي یعنی ځان ته کېږي یا یې پیسه دار ته ورکوي یعنی چې سبا د دغه سره تعلق جوړ شي یعنی ډېر خلک مام لیدلیم دي چې یار هغه نه ورکوي یعنی ځان ته کېږي نو خپله به وچوي کنه وچه کې ځان ته وساتي بیا په د جمې شپو ورځو کې خوري
باز خلخ داس کتار نتر جوړی پړی ورته واچي داس یو اعلان دی غوندی او چې دا وخه بیا دی وخت تر دوسر دوستان خپلوان ورترাজি خانان ورترাজি یو غوته پخی بوراک مسدا یو اعلان دی نوم دی بوراک ده او فکری شخصي غرضونه یالا رضا نصور کی
منګ د پیښور نه راغلی خپل ځانه ته ځوان دی خپل دوستانه ته دیږي چاته ورکې دي منګ غریبانه نه دا 200 روپۍ دغه ته مزدوري کوو او بیا ته غم 500 روپۍ ګران کرایم راي لاړ چې 300 روپۍ پات چې 300 روپۍ موږ بچو ته خو بد نه کیږي
قربانی د خدای د رضا لپاره کیږي نه دا چې هغو کسانو ته ورولیږل شي چې هغوی ضرورت نه ورته لري د ننګرهار اوسېدونکی محمد رحمان وایي چې ډېری کسان د دې لپاره قرباني کوي چې نوم یاد شي
زه تا ته ووایم زه یو وخت کې یو مهم سره ډېری وروم په لګن کې یو ماشوم راوړه چې دا غوښه ته واخله ما ورته وویل مهم سره قرباني کړې ده پاس را باندې مهم کړې اواز وکړه چې وروره دا ته نه راوخله بیا دا ته خپل غوښه دوی کرویسه موږ ورته د غوی غوښه ورکړه هغوی راته د وخه ورکه غریبانه د خیر په غونډه کې ناست پوسلو کې لس نفره غریب ته ورکی ته نوی چې دی اغوی په دغه باندې داسې یو چاته بیا غوښه لېږي چې هغه سلام علیکم ورسره ولري او سبا یې ورته یادکړي چې هلکه غوښه مې څنګه وه. ګوره دا مې تا ته بېله خوښه کړې وه. مسله را جوړېږي، ریا پکې کېږي او ریاکاري چې رحمان بابا وویل ریا خرقه د خدای مکړه تر غاړې، رحمان کوک دستار تړلی قلندر دی. الله دې موږ او تاسې د ریا نه وساتي او صداقت او اخلاص او ایمانداري دې راته پروردګار پیدا کړي چې هر شی کوو د الله د رضا دپاره او نه د ریا او د خلکو د خوشحالولو دپاره، باید موږ نه الله خوشحاله سي.
دیني عالم عزیز ګل ساپۍ وایي چې د قربانۍ له شرطونو نه مهم شرط دا دی چې په قربانی کې اخلاص وي. قربانی د خدای د رضا لپاره وي، نه د دې لپاره چې د خلکو منځ کې ځان لوړ پرې وګڼي.
شرط پکې دا دی چې په نیت د ثواب وي. که چیرې یو سړی مال حلال کې قرباني وکړي خو نیت یې ثواب نه وي، نیت یې غوښه وي، یا دا چې د خلکو سره سیالي او شریکي وکړي چې همسایګانو قرباني کړله موږ یې هم کوو. په افغانستان کې مشکل دا دی چې کارونه تقلیدي دي، خلک یې کوي موږ یې هم کوو. اوسنی شرایط اکثره خلک اوس د دې توان لري قرباني وکړي. نو قرآن کریم کې راځي انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقه چې دا د فقرا او د پاره ده، د مسکینانو د پاره ده، د دې خلکو د پاره نه ده چې یو سړی رئیس یا سره سمشر ده یا هغه نتا ده که مادی منفعت لاست رازی هغه په دې طریقې باندې خپل ځان خوشاله کی. نو بهتره ده چې یو څوک د عمل کې د ثواب په نیت کوي، نو مالدار خلکو ته یا د سیلیو شریکی په نوم باندې باندې چاته دینه غوښه نه ورکي، بلکې کو ورکي یوازې فقرا او غریبانان ته به ورکي. او امسایه خو ډیر حق لري، کستا خپل هم نه دی، فقیر دی، ضرور دی چې ته باید هغه سره مرسته او کومک وکړي.
یو بل مسله چې ځینې کسانې د قربانی په وخت کې په پام کې نه نیسي، هغه د حلال شوي حیوان د کثافاتو بې ځایه اچول دي. ډیر کسان له دې شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې د هغوی د کورونو مخ کې د مال پاتې شونی اچول کیږي.
قربانی اوس نو د ټوله لری جلبان د څه ټوله سامان چې هغه خوشحالي ورته وایي بل داسې نومان لري، خو موږ دوی په کوڅه کې مغورځوي، په سړک باندې مغورځوي، خو د هغې پر لار باندې غورځولي په ښه صفه ډول دوی دا کار ترسره کړي، بیا به ډېر ښه وي.
کوم فضله مواد چې دي د کلمې او دغه شیان یې کنه هغه په لارو کوڅو کې غورځوي، چې لږنه ګلاب په مخ مجلس نه دی حیا وي، سپیانو دغه شیان راځي، مچانو ګندګي او بوی دغه شیان جوړي.
پجمتونو کې دا خبرې کړې دي چې مقصد خلک باید په دې پوه شي او دا غماشي او دا بازي مرزونه چې کومه کنه د دې غونه پیدا کیږي، مشومان ټول پغه کې لوبي کوي، هغه په دې څه پويږي چې دا خراب دی که خدي کنه. مشوم خو چې کله مقصد تر هو ته لید کور بیرون ته وزي، نو هغه مخنیوي څوک نشي کولای.
واش او خوسه شو میگا شو دا شین چلاله باید د خپل د ضرورت سامان دی نهسته کی نور چې د کسبت دانی د ورسی ال دی واچو یادس یو ځای وګوري چې کند ورته وباس یغی کی خخ کی چې مشان میا شه دا شین بهونه بنګی اوس چې بس لار کوڅو ته رو بس یو لره ممل ته خالی کی غند ممل د پلار په سر ملالای دا چې مریضان ډیر زیات پیدا کی لکه ما شو تر ازی مشان به بنګی یغه بیا زیات د ترکاری په دې شین او هغه کی بوی پلار که نور خلق هم تینه پازا بیگی.
دننگ رهار اوسن که میاجان بیاوایی چی حال تا اکثر کسان دیسیمی پاکی دیره پر نظر کنیسی. ده حیواناتو پاتیشونی خخوی. خو بیا هم زینی کسان شتا چی دی مال وینی او هردوکی پلارو او کچوکی اچوی.
یو رکم مالی چی وروکی مالی لکوزاو پس اغخ پلو کورو که نن خلق کلالی و مال تا زاپا شاینی چی اغا مال تا خاورو که خخی. او وای سی هغه باندې کوڅه کې یا د سیو مناسب جی کې پاک جی کې لالی میخه یا وخصه په څو کسانو شریکی لری یا کلمه یا اضافه شین چې شاید څوک نه خوري، د سې دی واده په خاطر باندې زده د قربانی شاید پاک ده غواړي سره یو خوندې جی کې واچي، نه سرک په سر کوڅه کې نه غورځي او خلک هم متوازل ته مغورځوي، نو هغه د سې خوندې جی کې چې وینه هر شی کنه هغه چون د قربانی مال ده، نو هغه خلک احترام. نو باز په خار کې چې کنه ځلته جای نه خار په کوڅو کې اچي، رښتیا هم د بنظافت له نظره د اسلام له نظره سي نظافت د ایمان جز ده، دغه خلک نه مراتي چې متاسفانه ډیر جوی کې نه مراتي، ډیر مرزونه دی نه پیدا کیږي، ځکه چې د اختر شپې ورځې د دې په خاطر چې خلک خوشحالي وو کې خلک پاک هوا ته نه پوس کې خلک په آزاد ډول باندې وګرځيږي، متاسفانه زه دغه سرکونه خلکو په وینو کړکړی لري او کلمه دا شین الته چویلی غبن مچان او بعضی حشرات در ټولی یا نور امراض پیدا کی، نو دا واقعا ښه کار نه ده.
کچیرې د حلال شوي حیوانات پاتې شونی بې ځایه واچول شي، له نورو خلکو سره په خپل هغه کس ته هم ستونزې جوړوي چا چې اچولی وي.
ولایت لوګر، نوم یې جوارداګ، شارک د مهاجرینو کې اوسېږم. ما ته وګونیسته خوشحایي خلوایسته داسې پاک ځای کې اچو د دیوه وینه یې ګروو چې خو پاک ځای کې اچو لرې پاکوو چې خو غریب ته ورکو پښې او سر یې غریب ته ورکو بې دوندې تقسیم نه وتلې دا خلکو ته موږ ورکو. نو قرباني چی شته لګي؟ قرباني یخ ته لګېږي چې د خدای په رضای چرګي چې خدای قبول منظور وګرځوي.
درنو دوستانو، د اختر له ورځو نه مخکې ښاروالۍ، د عامې روغتیا وزارت او د چاپیریال ساتنې ادارې ته پکار ده چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو هغوی د حیواناتو پاتې شونې بې ځایه ونه چوي، ځکه د سیمې په ناپاکۍ سره ټولو خلکو او هم پخپله دوی ته صحي ستونزې پیدا کیږي.